اما خطرناکتر از او کنده شدن ایلخت و حرکت او با جریان خون به سمت اعضاست که میتونه سبب بندش جریان خون و آسیب جدی به اعضا شود. اگر یک لخته موجود دوری در جای خود کنده شود، ابتدا خود به ششا رسانده و نظر به جسامت لخته جریان خود به کیسه های هوایی ششا بند میکنه که میتونه در ابتدا سبب بروز مشکلات تنفسی چون درد سینه، نفس تنگی و کوتاهی نفس و حتی مرگ بیمار شود. همچنان موجودیت امبولی در رگ‌های دماغ و گردان نیز کشنده است.
دکتر صاحب، شما گفتین که خون بیشتر در وریدها لخته میشه به خاطر از اینکه جریان خون بطی‌تر میباشه، مقدار زیاد خون در وریدها جای داره. و در شریان‌ها هم خون لخته میشه و دلیلش چیست؟
most thromboemboli form in the venous
لخته شدن خون در داخل شریان ها بسیار معمول نیست و گاهی لخته های کنده شده از وریدا خود به قلب و از اون طریق به شریان ها میرسانند. گاهی هم لخته های خون در داخل شریان هایی که دچار تصلب یا بند شده باشند شکل گرفته و سکته ها را به وجود میارند.
باز هم فرصت بینده ما را میشنیم دکتر صاحب.
نام من رامش است. سلام به بینندگان تقدیم میکنم. برای جلوگیری از سخت شدن خون در رگ ها چی باید کرد؟
Great question.
سوال عالی. از لخته شدن خون در داخل رگ و عواقب میشه که جلوگیری کرد. سفارش شما ایست که سیگارت نکشید، زیرا به بدن مضر است. متوجه رژیم غذایی باید باشین و چربی و نمک کمتر مصرف کنین. از افزایش وزن باید جلوگیری شود. باید فعالیت حرکی داشت و تا در جریان یک پرواز دور دراز باید چندین بار ایستاد و چند قدم حرکت کرد تا از لخته شدن خون در رگ جلوگیری شود.
آیا نشانه یا علامی وجود داره که یک شخص بفهمه که مبتلا به این حالت شده؟
اگر لخته جریان خونه به گونه مثال دورید پای یک شخص بند کرده باشه، پای آفت دیده به دلیل تراکم خون پوندیده و بزرگتر، سرختر و گرمتر از پای دیگه می باشه. اما اگر شریان عموم پای توسط لخته بند شده باشه، به دلیل نرسیدن خون کافی، پای آفت دیده درناک، کبود و سرتر از پای طرف مقابل بوده و پوندیدگی نمی داشته باشه. همچنان بندش رگ خود قلب توسط لخته یا رگ‌های خون سبب درد قفس سینه میشه که این درد به طرف شانه چپ و علاشه انتشار داشته میباشه. اما بندش رگ خون در دماغ اکثرا بدون عرض میمانه تا زمانی که بندش سبب سکته یا خونریزی دماغی شود. اما بندش رگ دماغ عموما سبب اخلال وظیفه اعضای بدن میشه که از امو قسمت آفدیده دماغ کنترل میشن، مثلا ضعیفی، دنسیت، مشکلات در صحبت کردن، که با بروز هر یکی از این حالات بیمار باید فورا به شفاخانه منتقل شود.
بله، تشکر دکتر صاحب. آخرین پرسش هم نوبت شه برای بینده ما میتونیم دکتر صاحب.
به بینندگان و میمانان برنامه ابوالحسین الله سلام تقدیم میکنم. زبیح الله هستم. اگر رگ‌های قلب بند شود چی تداوی میسر است؟ بیشتر تداوی دوایی موثر است یا باید عملیات جراحی شود؟
Yes, there are treatments for thromboembolism.
بله، درمان برای ترومبوامبولیزم وجود دارد. دوای برای نرم ساختن و حل کردن لخته‌های خون وجود دارد. در برخی موارد، به ویژه بندش رگ‌های قلب و دماغ که بسیار تهدید کننده است، به عمل جراحی نیاز است. امروز وسایل در دسترس است که از طریق رگ بند دیسک یا بالای ران وارد سیستم دوران خون شده و پس از رسیدن آله به ساحه‌ای که دچار بندش شده، لخته خون از شریان قلب یا دماغ از بین برده شده و جریان خون دوباره اعاده می‌شود. عموما این روش در صورت بندش رگ‌های کوچک مثل رگ‌های قلب و دماغ به کار گرفته میشه تا جریان خون به این دو عضو حیاتی اعاده شود. اما اگر این رگ‌ها به گونه متکرر دچار بندش شوند، استنت در ساحه کارگزاری میشه تا از بندش به گونه دامدار جلوگیری شود.
تشکر دکتر صاحب از توضیحاتتان. سپاسگزار هستیم.
شما بیننده برنامه بوالسینا صدای آمریکا هستند. بینندگان عزیز، با همان اندازه که نقش یک دکتر در احیای صحت بیماران حائز اهمیت است، نقش و رول نرس ها و پرستاران نیز در بعض موارد مهمتر از یک دکتر می باشد. همکارم وکیل احمد احساس روی نقش پرستاران مکس کرده در گزارش که یک جا با هم می بینیم.
نرس ها نه تنها در افغانستان بلکه در تمام نقاط جهان در مقایسه با دکتران ساعت بیشتری را با بیماران گذرانده و ارتباط نزدیکتری با مریضان داخل بستر و سرپا می داشته باشند. برداشت بیشتر این است که وظیفه یک نرس تنها پانسمان یا بستن زخم مریض و گاهی هم مراقبت از بیماران می باشد. آیا واقعا این چنین است یا از لحاظ روحی هم یک نرس باید همکار مریض باشد؟
باید ما همراه مریض خیلی اگروه خوبتر بکنیم که رضایت مریض حاصل شود از روز از قبل، از روز گذشته که که مریض آمده بود، امروز که است باید مریض یک رضایت داشته باشه و ما خیلی متوجه باشیم همراه مریض یک کلامی خوبتر که انشالله خوبتر میشیم. وضعیت از روز گذشته که خوبتر شده.
به گفته متخصصان امور نرسینگ، پرداختن به توانبخشی وضعیت روحی و روانی بیماران نیز از جمله وظایف عمده یک نرس می باشد.
اگر مریض بسیار کارام باشه، اگر مریض دوام بزنن، هر چیز هم کنن، هیچ اخ نداره نرس که گپ خراب بزنه کت مریض. به خاطر مریض خودش که می آید، مریض همیشه مانای مریض چیز که اینجا می آید، از خاطر آمدن، از خاطر ساتیری نامدن، یا زخمی هستن، یا شکم درد هستن، یا سر درد هستن، یا سرطان دارن، یا گپ هستن و پیش از پیش وقت یک پرابلم دارن. شما باید سایکالوجی رو باید بفهمین، مغزی که انسان چرا این کار میکنه، چرا این گپ میزنه. از اون نگاه باید نرس پیش از پیش وقت این چیزا رو بفهمه که با جایش باید چه وقت چه رقم حرف بزنن امروی مریض.
12 می به نام روز جهانی نرس معرفی شده است و سازمان جهانی صحت همه ساله به پاس خدمات شایان و شبانه روزی پرستاران از آن بزرگداشت به عمل می آورد. حوزه‌های کاری نرسینگ یا پرستاری نیز همگام با طبابت پیشرفت‌های داشته و ساعات مختلف اجتماع را تحت پوشش قرار می دهد. مونیکا شام که در بخش هوم نرسینگ یا پرستاری در منزل تحصیل کرده میگوید نرس بودن حوصله میخواهد و از طرفی هم ارزش دادن به خواسته های بیشتر بیماران میتواند به بهبودیشان کمک کند.
خود کار نرسینگ بسیار کار یعنی فکرم بسیار ثقیل است، بسیار مشکل است. کسایی که میبینیم در حالت بسیار خرابی هستند، خودشان و نتونه که فامیلشان هم همچنان وظیفه نرسی از کنار راحت ببخشه، برشان زندگیشان آسان بسازه، که بگویه که من هستم امرای شما، من شما رو کمک میکنم، شما چی ضرورت دارین، نه ای که خودش حسابانی شبه و گفتم سرشون قار شبه از سر مریضا رو زندگیشان گفتم زیادتر جنجالی بسازه.
سازمان جهانی صحت با تاکید بر اهمیت نرسا در حوزه معالجه میگوید که بدون پرستار یا نرس نظام صحی موجود بوده نمیتواند.
و اگر نرس نداشته باشن چطور میتونن مریض دیالیز کنن؟ دکتر فقط اوردر خدا میده، بخدا میگیره میره، کل کار نرس میکنه. به اون خاطر اینا اگر نرس نباشه چطور دکتر میتونه وظیفه خود انجام بده؟ امکان نداره.
دکتر علی احمدزای طاهری که در بخش نرسینگ دکترای خود را به دست آورده است میگوید ساحه نرسینگ زیاد وسیع شده است و اکنون بخش جدید آن سایکیاتریک نرس پرکتیشنر یا پرستاری روانشناسی است.
اگر وقتی که از رشته دلتنگ میشین، مانده میشین، خصوصا در مدیکال فیلد، خصوصا نرسینگ، یا خواهش میکنم دو فیلد نرین. اینی بسیار گپ مهم است برای ما.
با آنکه در برخی مناطق این تصور داده شده است که گویا نرسینگ یا پرستاری یک شغل زنانه است، اما تاریخ گواه است که اولین نرس ها مردانی بودند که در جنگ به تداوی زخمی ها می پرداختند. وکیل ساز، صدای امریکا.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی رای حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
قدرمن لیدونکو، تاسو په کلسترول او په وینه کې د هغې د بدلونونو له امله د ستونزو په اړه اوریدلی وي. په دې اړه مې د نړیوال روغتیا په برخه کې دکتورا ته کاندید ډاکټر احمد خان سره مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب، که راتویس چې کولیسترول چې شي وي او پر څو ډول وي؟
سلامونه، اونې کې هیلې بیا هم ډېر خوشحاله یم ستاسو سره په پروګرام کې. ما او خپل سلامونه ستاسو اوریدونکو ته هم تقدیموم. کلسترول هغه ماده ده چې د انسان بدن ورته ضرورت لري، یعنی په وجود دی که په بدن کې ډیره سي مزره هم تمامېږي، خو په عادي ډول سره په نورمال اندازه سره د انسان بدن ورته ضرورت لري. کلسترول په د انسان په بدن کې د حجراتو د دیوالو په جوړولو کې رول لري، همدارنګه د بعضو هورمونونو د جوړېدو لپاره پیش قدمه ماده ده. په تر مثال کوم شته د استروجن هورمون څخه نوم اخلو، یا هم د تستوسترون هورمون څخه نوم اخلو. د دې هورمونو د جوړېدو لپاره یو پیش قدمه ماده ده، یعنی په دې معنی که د انسان بدن کې کلسترول وجود نه لري، د انسان بدن نشي کولای چې پروجسترون یا استروجن هورمون تولید کړي. همدارنګه په صفراوي د صفراوي مالګو سره یو ځای کلسترول د هغه ویټامینونو په جذب کې مرسته کوي د انسان سره چې په غوړ کې منحل وي. چې هغه ویټامینونه څلور دي، یو د ای په نامه سره دیږي، ای په نامه سره ډي او کې، یعنی که موږ په غذایي موادو کې دغه ویټامینونه اخلو که موږ په بدن کې کلسترول وجود ولري، نو بدن نسی کولای چې دغه ویټامینونه په غذایي موادو څخه و دوران ته یا د انسان و دوران ته داخل کړي. د کلسترول انواع ته کراسو چې په ډیر امنه او ساده ژبه سره تشریح کړم چې د اوریدونکو لپاره خاصه کوم نسی. کلسترول په دوه ډوله سره ویشل شوی یو او کلسترول تویل سو، چې ښه کلسترول تویل سو یعنی د صحت لپاره چې ګټور وي، او هم هغه دی چې بد کلسترول یعنی چې د بدن لپاره مضر وي. هر څومره په هر اندازه سره چې هغه کلسترول چې د بدن لپاره مضر وي د انسان په بدن کې مقدار ډیر سي، د نورمال اندازه څخه چې مقدار ډیر سي، دا کېدلی شي چې د مشکلات سبب وګرځي. یعنی وخت چې د بد کلسترول اندازه تر هغه نورمال اندازه څخه په انسان په بدن کې لوړیږي، دا د رګو پر سطح باندې رسوب کوي او د رګونو په قرار کرا سره په عصبي سره تنګوي، چې په نتیجه کې د وینې مقدار یا د وینې جریان و هغه ارګانو ته چې دغه رګونه یې تنګ کړي وي هلته په کافي اندازه سره نه رسیږي، او په هغه ارګانو نه د مشکلاتو سره مخامخ کوي. په تر مثال که موږ تاسې د زړه د مثال په ډول سره ورته وګورو، یعنې که وخت کې چې بد کلسترول په وجود کې اندازه ډېره سي او دا د زړه د رګونو د تنګ کړي او یا هم د بندش سبب وګرځي، د زړه د ابرازو سبب ګرځي، او بالاخره په ساده ډول سره ویلی شو چې د زړه د حملې سبب هم ګرځي.
ډاکټر صاحب، تاسو د کلسترول د ډولونو په اړه یعنی د بد او ښه کلسترول تر مابینځ مو توپیر وویلی او یادونه مو وکړه، نو بد کلسترول څونه خطرناک دی او د اندېښنې وړ دی؟
د بد کلسترول لوړوالی بس د خطر لاملونه لري، چې په دې کې عمده د خطر لاملونه یو غذایي رژیم دی. په غذایي رژیم کې چې حیواني محصولات پکې د حیواني محصولاتو وړي ډېر استعمالېږي، په خلکو کې د کېدای شي چې په وینه کې د کلسترول د بدو کلسترول اندازه لوړ سي، دغه سره په څنګ کې د فزیکي فعالیت کموالی دی. هغه خلک چې سپورت نه کوي، کم ګرځي، همیشه وخت ناست وي، په دې خلکو کې د بدو کلسترول اندازه په وینه کې ډېرېږي. دا همدارنګه دغه سره په څنګ کې د سګرټو څکول او بل سن باندې مخکې خبرې مو وکړلې، هر څومره چې سن لوړیږي د بدو کلسترول اندازه کېدای شي چې په دې خلکو کې لوړ شي. او دغه سره په څنګ کې په آخره کې په هغه جامو کې یا په هغه ځای کې چې د الکولو څښل آزاده وي، او خلک بې اندازې ډېر الکول څښي، په دې خلکو کې هم کېدای شي چې د بدو کلسترول اندازه په وینه کې لوړ سي. د جنس پاس په د شوزو د لر پومې کې کوم فرق وګورو، د ځواني په جریان کې په شوزو کې چانس کم لیدل کېږي، او هغه کمه کې چې شوزي خپل میاشتنی عادت له لاس څخه ورکړي، په اکثر مطالعات کې بیا چانس د نارینه سره یو شان لیدل کېږي. د امریکا د زړه د سوژو او د وینې د ملي ادارې د سفارښتنو پر اساس باندې باید خلک د کوچنیوالي سره یعنې د نونه تری ولس کلنۍ پری په دغه منځ کې باید د اولینځ لپاره کلسترول سویا په وینه کې ماینس یا دغه نه وروسته بیا امکانات وي پنځه کاله بعده، او کوم وخت چې د نارینه وو سن په پنځه څلوېښت رسیږي، دغه نه وروسته تر پنځه شپېته کلنۍ پری باید هر دوه کاله یو کال وروسته خپل کلسترول معاینه کړي، او ښځې هم همدارنګه تر پنځه پنځوس نه تر پنځه شپېته کلنۍ پری باید یو کال دوه کال وروسته خپل کلسترول معاینه کړي، او کوم وخت چې سن تر پنځه شپېته کلنۍ لوریشی د دوړو هم د نارینه لپاره هم د ښځو لپاره د ضروری ده چې امکانات وي خپل کلسترول حال کار معاینه کړي.
او ډاکټر صاحب، تاسو د یو ډاکټر په صفات کارته وایي، تاسو توصیه او هغه مریضانو ته یا هغه ناروغانو چې د کلسترول په ناروغي باندې اخته یې څه ده؟
د جلوګیلې لپاره هغه مرز چې د تداوی وړ وي او یا هم د منیجمنت پرې باید تداوی سي، منیجمنت سي، چې تر څو د وینې کلسترول کې یعنی بر کلسترول په وینه کې لوړ نه سي، په کوم مثال خلک شکر ولري وي خپل شکر په منظم ډول سره تداوي کړي او تر څو د دې بد کلسترول په وینه کې ډیر نه سي. همدارنګه خلک چې بعضي د خطر لاملونه لري لکه په دغړو څخه ډیر استفاده کوي، غوړي کم استعمال استفاده کړي، د عصر په څنګ کې میوجات او ترکاري څخه ډیر استعمال کړي، که خلکو وزن ډیر وي بی ام آی تر دېش لوړ وي باید خپل وزن کم کړي، که فزیکی فعالیت کم ولري باید فزیکی فعالیت پیدا کړي، په ورځ کې د نیم ساعت لپاره باید ورزش وکړي، خلک چې سګرټ څکوي باید سګرټ قطع کړي. یعنی د خپل هغه خطر لاملونه چې وخت کې موږ ذکر کړو، بعضې امراضو څخه چې موږ نوم اخیستی، د دوی د امراضو تداوي او د خطرو څخه ځان ساتل د دې سبب ګرځېدلی شي چې د بدو کلسترولو اندازه په وینه کې موږ پارانورمال اندازه سره وساتو چې موږ د صحت لپاره مضر تمام نسی.
بینندگان عزیز، در این اواخر استفاده از بوتاکس برای از بین بردن چملکی های روی خیلی ها رایج است. استفاده از بوتاکس چی پیامدهایی را داره؟ آیا مشکلات را میتونه برای جلد ایجاد بکنه؟ یعنی توجه کنید به مصاحبه‌ای که با یک تن از متخصصین جراحی پلاستیک در آلمان انجام دادیم.
دکتر صاحب، احمد ولی منشی زاده، سلام و خدمت شما، تشکر از وقتتان. دکتر صاحب، در این وقتا بیشتر ما میبینیم که خانم ها و بعضا هم شاید آقایان با استفاده از پیشگوری های بوتوکس در زیر جلد خود به حساب تلاش میکنن تا یک شفافیت برای جلدشان ایجاد شد. من میخوایم در قدم اول در باره از پیشگوری ها از شما معلومات بگیرم که چی گونه مواد را در خود داره، در کدام حالات کاربرد داره و سن و سال مشخصی که بتونه به ای استفاده بکنن کدام سن و سال است؟
خب، بسیار تشکر. سلام از آلمان به شما میفرستم. بوتوکس یک دوای است. دوای است که ای یعنی عضله را میخواد که چی بگم؟ می اکتیویتی عضله را میخواد که استاپ کنه. از مخواد کسایی که مثلا چمبرکی جلد دارند، خصوصا در پیشانه و در زیکای چشم، او را میتونیم که توسط بوتوکس صاف بکنیم و تقریبا 6 ماه دوام میکنه که می بوتوکس باز آهسته آهسته می پس عضله خود به کار میاد و چونکی پس پیدا میشه و این کار است که ما میتونیم که جلد صاف بکنیم توسط بوتوکس.
خود موادی که در اینجا استفاده میشه آیا انواع زی متفاوت است؟ شما گفتم رود 6 ماه را در بر میگیره، آیا طور مواد هم هست که مدت زمان بیشتر زیر جلد باقی بمانه و بیشتر به عنوان یک متخصص فواید از این چی است برای خود جلد؟ آیا هم کدام فایده میرسانه به غیر از این که تنها باعث صافی جلد میشه یا خیر؟
یا اینطور است که یک دوا یک ریسک هم داره و یک کمپلیکیشن هم داره. خصوصا کوشش کنن که آدم باید این مریضا رو با مشتری رو خوب سوال بکنه که مریضی عضله نداشته باشه. خب یک اون مریضی عضله است که اونا رو با توکس باید استفاده نکنه. و اینطور است که بزرگترین کمپانی های بوتوکس از امریکا میاد و امی کوالیتی این مواد بسیار خوب است و سه مواد مثلا با در دنیا هستن و این مواد ها امی تقریبا 4 تا 6 ماه دوام میکنه که احساس امی بوتوکس پس بره و این آدم کوشش کنه که مواد خوب بگیره و امی داروی یا دوای از امی کمپانی های مشهور بگیره.
سن و سالش مشخص نساختیم، کدام سن و سال خوبتر است که یک نفر بتانه از اینا استفاده بکنه؟ خب بدون شک کسایی که جوانتر هستن که اونا به این کمتر نیاز دارن.
بله، اینا اینطور است که امام جوان هم دارم، جوان ها بسیار مثلا سن 25 میان و میگن که ما بسیار زیاد کار میکنم کده پیشونی خود و امی خاطر آیستا هستم میبینم که چمبلوکی پیدا میشه. از امی خاطر آدم میتونه که کار بکنه که استفاده کنه بوتوکس که اینا چمبلوکی از اینا زیاد نشه. خب یعنی هرچی که آدم ماتل بشینه مثلا در سن 40 یا 50 و این عضله امی پیچانه بسیار زیاد کار بگیرن و چمبلوکی جور پیدا شدن، اینا رو آدم باید کوشش کنه که هرچی زودتر بهتر.
آها. دکتر صاحب، یک سوالی که همیش در ذهن خطور میکنه او ایست که شما گفتن که عضلات مشکلات نداشته باشه، میتونن که درباره از این مشکلات عضلی یک کمک معلومات بدن؟ مثلا کدام مشکلات عضلی را که یک شخص داشته باشه شما این پیشگیری را در نظر اونها انجام نمیتن؟
بله، یک مریضی عضلات به نام میاستینا گراویس، یاد میکنی جمله دیگر یونانیش است. اونا ادرسن که خود بدن انتیبادی پیدا میکنه بر ضد مثلا عضلات. از اون خاطر در اونجا آدم اجازه نیست که بوتاکس به این مریضی ها و این مشتریات استفاده کنه. از خاطر که احساس بوتاکس شاید همین مریضی را بسیار زیادتر بکنه و کمپلیکیشن زیادتر میشه.
گفتم شما از اختلالات صحبت کردن، چی اختلالات را این بیماری میتونه در نزد مریض ایجاد بکنه؟ کمپلیکیشن ها را،
یعنی بوتاکس میگه؟
بله.
اتراست که آدم اگر غلط استفاده کنه و اشتباهی مثلا تعداد بوتاکس زیاد بکنه، شاید که عضله بسیار زیاد سست بشه و امی ابرو پایان بده. یه یک چیز است و دیگه شاید اینا سردردی پیدا کنه. و اگر بوتوکس مثلا در سی رگ بره، در رگی که طرف مثلا چشم میره و اونجا عصب چشم است، و اینا شاید برای یک مدت دو هفته تا دو ماه شاید اینا می دیدن چشمشان بسیار ضعیف میشن. اینا رو آدم که مشتریان آدم بسیار خوب با آرامی گپ بزنن و کوشش کنن که هر متخصص که دیگه میکنن، هر متخصص دیگر میفهمه که چی کمپلیکیشن است و در کجا آدم باید میره انجکت کنه یا پیشگیری کنه.
بعضی ها تلاش میکنن که قسمت های چنبولیکی هایی که در قسمت دو گونه شان است یا مثلا در قسمت لب های شان است اینا را تغییر شکل بدن. آیا این استفاده از زی با آنچه که شما در قسمت های بالای جلد گفتن، اینا از که دیگه خود متفاوت است، موادشان فرق میکنه یا چگونه است؟
بله، مواد از این فرق میکنه. ما برای چنبولیکی جلد که بخوایم کمی احساس عضله را پایان بکنیم، ما بوتاکس استفاده میکنیم و بوتاکس همیشه در پیشانی است و طرف های چشم. و اگر بخوایم که کسایی که در رویشان یک کم والیوم ندارن و یک کم پرشن، در اونجا فیلر استفاده میکنیم و فیلر فرق میکنه از بوتاکس. و فیلر یک چیزیست که اینا را والیوم میده، پر میشن. مثلا لبا را میخوایم که پر بکنیم و چنبولیکی این طرف ها را میتونه پر بکنیم و این دو مواد یک دیگر فرق میکنن. دالمان که از بوتاکس دواست و فیلر دوا نیست. این چیز که بوتاکس آدم میتونه که اجازه است که به نخصه بگیره و فیلر میتونه آدم از اینترنت آرده کنه.
آها، ولی کسایی که این فیلر هم در جلد زرق میکنن، اینا هم باید یک شخص نزد یک شخص متخصص باید حضور پیدا بکنه؟
بله بله، 100%. باید هر کار که آدم یا جراحی یا زیبایی میکنن یا کم تریتمن استیتیک میکنن، همیشه بهش یک متخصص برن. از خاطر که این چیزی نیاز نیست، یعنی باید آدم توی کار نکنه. اگر این طور کار بکنه، پیش دکتر فنی برن، پیش دکتر متخصص برن.
دکتر منجزاده، آیا اختلالات و عوارضی که از فلر ایجاد میشه چقدر زیاد متفاوت از بوتوکس است؟ آیا قابل برگشت است عوارضی که در اینجا ایجاد میشه یا که نه؟ برای دائمی یا عوارض باقی میمانه؟
نه، بوتاکس هم مثل فیلر مثل بوتاکس باریست، امی احساس از این آیسته آیسته کمتر میشه. و ما میگیم که اگر مثلا لبا رو آدم پر بکنه، تقریبا شاید اگر 100% تمامش مواد بانه، یک سال دوام میکنه. خب. و یکان شخص هستن که مواد مثلا تقریبا 6 ماه دوام میکنه پیشان و بعد از یک سال هیچ مواد نیست.
آیا وقتی که مواد خلاص میشه، پس دوباره مثلا لبها و یا گونه ها شکل اولی خود میگیرن یا ای که مثل یک چیز است که میان خالی وری میشه و چنبولیکی ها و سوی شکل پیدا میکنه دکتر؟
یعنی اینطور است که هر چی که آدم، هر وقت که آدم زیاد استفاده بکنه از این فیلر، تاثیر فیلر میمونه. مثلا که من لبه که در دفعه اول من یک کم پر بکنم و بعد از یک سال لب پس همی پیش یک سال پیش بری میشم. اگر مثلا من 2 سال 3 سال این لب پر بکنم، مواد میمانم.
سوال آخر دکتر منشی‌زاده، در صورتی که یک عارضه جانبی ایجاد میشه، مثلا مشکلات عضلی برش ایجاد میشه یا مثلا عوارض جانبی پیشرفته تری که باعث مشکلات سیستمیک میشه، برادفتا شخص بیمار یا شخص مراجع کننده چی باید بکنه؟ توصیه شما چی است برش؟
باید اگر تو چیز پیدا شود برن پیش متخصص. اینا تونست که ما کدام دوایی نداریم که بر ضد بوتوکس باشن، یعنی مثلا یکان فیلر است که ما اگر کدام اشتباهی میشه یا کمپلیکیشن پیدا میشه میتونیم اون فیلر را دیگر توسط یک دوای دیگر از بین ببریم. مگر اگر بوتوکس کدام عکس‌العمل یعنی کمپلیکیشن پیدا شود واقعا یعنی اون کدام دوایی نیست که بر ضد بوتوکس باشه و می چی بگویم بوتوکس فایدهش کم بکنه یا نقصش کم بکنه.
دکتر ولی منشی‌زاده جان، سپاس از حضورتان در برنامه، انشالله که در برنامه‌های بعدی باز هم شما را زحمت خواهد دادیم.
زنده باشید، تشکر.
او بیا هم د مخدره مواد و پاره رپورت. د بدنی روزنی د ریاست مسؤلین وایي په یوې داسې طرحې کار کوي چې له نشو رغول سوو کسانو ته د هغو د اوسېدو په سیمه کې د سپورت زمینه مساعده کړي تر څو له رغېدو وروسته سالمه بوختیا ولري او بیرته نشهیي توکو ته مخه ونه کړي. محمد ابراهیم مومن په دې باره کې رپورټ لري.
په کابل کې د سپورت او بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي چې ورزش د هر انسان او د ځوانانو په ژوند کې مثبت او مهم رول لوبوي او په ځانګړې توګه له نشوي لري ساتي. د دې ریاست د رسنیو مسؤل امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې سپورت ته کار کول په خپله له نشي توکو سره مبارزه ده او دوی هڅه کوي چې ځوانانو په ځانګړې توګه له نشو رغبل شوي معتادین د سپورت په وسیله مصروف وساتي.
هغه تر هدا د چاغه روغ د کسان چې په شپخانو کې کله تداوی کیږي او خپل سیمو کورونو ته ځي، په هغه سیمو او خپل سدو په ځایونو کې موږ غوته د سپورت زمينه مسایده کو تر څو غوی سالم بوختیا ولري او بیرته وونه کړی چې نشي توکو ته مخه وکړي. موږ په ټولو ولایتونو کې ورزشي نمائندګۍ لرو، ریاستونه امیرتون موجود دي او په هر برخه کې موږ الته سہولتونه لرو. کا روغ د کس په هر برخه سره علاقه ولري، موږ کولای شو چې په هغه برخه کې ورته د سپورت زمينه
دا هغه په خبره چې د دوی ورزشي جمنازیمونه او فنی کډرونه درغول شو متعددو او ځوانانو په اختیار کې دي تر څو ورزش وکړي او په دې ورستیو کې خو سوننګ بهر کې د نشئی توکو سره د مبارزې تر سر لیکلاندې د ولیوال صالحون تر سره کړی دي.
موږ په ولایتونو کې ډېر سیالۍ لرو چې نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې تر سر لیکلاندې موږ تر سره کړی دي، لکه په خوست کې د باغ په ولسوالۍ کې د ولیبال ټورنمنټ یو څه موده مخکې تر سره شو، تقریبا څلوېښت لوبډالو پکې ګډون کړی و. په ننګرهار کې د ولیبال ټورنمنټ و. په راتلونکي کې هم همداسې پلان لرو چې په دا نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د سپورت په برخه کې چې لس کلبونو ورزشکاران پکې ګډون کوي د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې تر سر لیک لاندې تر سره کیږي.
دغه ځوانان چې دلته د تکواندو لوبو په موخه لوبغالي ته ښکته شوي وایي چې ورزش د سالم بدن او آرام فکر او ذهن ضامن دی چې په وینا یې له نشوي ساتي.
و ما برای تمام جوانان پیشنهاد میکنم که ورزش کنند، سپورت کنند تا از راه های بد و غلط و اشتباه دور باشند. ورزش ما به خاطر از این ورزش میکنم که ذهنم و جسمم آرام باشم، چون یک مصروفیت سالم است و از راه بد مثل مواد مخدر و
ورزش زما صحت ته ډیره ګټه لري. زه ذهنی او فکری ډیر جوړ یم او نشئی توکو څخه ساتل ما هغه کسان چې په نشئی توکو بوخت دي هغه کسانو څخه ساتل ما او چې فارغ وخت پیدا کوم زه پکې خپل تمرینات تر سره کوم او ان شاء الله خپل کوشش وکوم چې آینده کې یو ځای ته ورسیږم.
لنه شوره غبل شي همیش د بیکاری او سالم مصروفیت او چاپیریال نشتون له کبله سر ټکوي چې په وینا یې له مخی بیا نشو ته مخه کوي. خو ورزشي مسؤلین بیا وایي چې ورزش له ځوانانو او په ځانګړې توګه له نشوره غبل شو سره د دوی د فارغ وخت په ډکېدو او د کسالت په وړاندې د دوی د بدن دفاعي ځواک پیاوړی کېدو کې مرسته کوي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
خب شافه جان، میرسیم به پایان برنامه هفته بولی سینا. بینندگان عزیز، این بود داشته های هفته ما. امیدوارم که مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه.
او د دې خبرونه د لاشه کې د لور لپاره ستاسو د مثبت نظرونو په هیله یو.
اگر خواسته باشین درباره کوم بیماری براتون معلومات بدین، میتونن در صفحه فیسبوک دری و پښتو صد امریکا نظریاتتون را با ما شریک بسازین. تا اخیرا خدا نگهدار.